دي ديوست. خوش آمدین آقای سلیمان.
مننه احمدی صاحب، تاسو ستړي مسی اوریدونکو ته هم سلامونه وایم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي او د بلې پښتو خبرونه د خبرېدو وخت را ورسېدی. روانه خبرونه زه قاسم سولمل د خپل ټولو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د تخنیک چارې عبیدالله عبید پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ دغه خبرو په اړه معلومات درکوو چې لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. په سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو کې د پاکستان له روانو شخړو او دغه راز د اوکراین په اړه هم راپورونه لرو، خو دم ګړی مهم خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د خبرونو سرچکی د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای د ابطال په اړه د روان بهیر په ترڅ کې به نن د ورځې په پای کې د رای ورکونې د 500 محلونو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د 4 محلونو څخه 4 محلونه د اعتبار وړ اعلان کړل. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري، پاکستانی چارواکي وایي په اسلام آباد کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښته کې یو تن وژل شوی او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای د ابطال د روان بهیر په ترڅ کې بنند ورځې په پای کې د رای ورکونې د 500 محلونو په اړه پریکړه وکړه. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبر اعلان تول، تر اوسه د رای ورکولو د 9% صندوقونو په اړه پریکړه شوې ده. معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د څومره محلونو رای بدل کړي، خو د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون په دوه علني غونډو کې د 130 محلونو د ابطال پریکړه تایید کړې ده. د جمهور ریاست دویم دور انتخاباتو د ناپاک رای د بدلولو بهیر تیر اونۍ رسمان پیل سو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د 4 محلونو څخه 4 محلونه د اعتبار وړ اعلان کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت نن د دې کمیسیون د شکایتونو د سړنې د دویم علني غونډې پر مهال داسې وویل.
جمهور رئیس حامد کرزی په مراتب باندې تاکید په دې باندې کړای دی چې دا ورستۍ نیټه چې ټاکلې یعنی د 3 په ورځ باندې باندې افغانستان ارګ پری.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دا مهاله د رای د محلونو د بي اعتبار کېدو په اړه د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم څخه کوم شکایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل د امنیت مدني چارواکي وایي هغه درې تنه نیولې چې په پغمام ولسوالۍ کې پر څلورو ښځو پر جنسي تیری او غلا تورن دي. امنیت قمندان جنرال ظاهر نن په کابل کې خبر اعلان تول چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې دغه څلور ښځې زورولي هم دي. ښاغلی ظاهر زیاته کړه اقتصادي ستونزو او د انتخاباتو د بهیر د وژدوای لامل په دې ورستوي کې په کابل ښار کې د جرمونو ګراف یو څه لوړ شوی دی. ظاهر ول هڅه کوي چې پر وخت د ورته پیښمخه ونیسي څو د یادو پیښو ګراف راټیټ کړي. تیر اونۍ د یوې کورنۍ څلور ښځې د کابل ولایت د پخمام ولسوالۍ پر سړک د ناپیژندل سو کسانو پر څلور ښځو چې له واده نه کور ته روانې وې جنسي تری وکړ او د هغوی ګاڼې هم غلا کړې. د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په لګښت یو سړک د پخول کار نن پیل سو. د فایدامي وزارت مرستیال احمد شاه وحید د یاد سړک د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو تول چې دا سړک 90 کیلومتر اوږدوالی او 9 متره بار لري چې د مزار شریف ښار له شولګری ولسوالۍ سره نښلوي. د دغه وزارت چارواکو زیاته کړې چې د یاد سړک د جوړولو لګښت افغانستان د حکومت لخوا ورکول کیږي. د دغه پروژې څخه به د شولګری ولسوالۍ 50% خلک ګټه واخلي. نړیوال خبرونه تر لنډی وقفه ورسته. بیا هم شرغلاست. پاکستانی چارواکي وایي په اسلام آباد کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ شته کې یو تن وژل شوی او په سلګونو نور ټپیان شوی دي. پولیسو تیر ورځ د اعتراض کوونکو په وړاندې چې غوښتلې د صدر اعظم نواز شریف پر دفتر حمله وکړي د اوښکې بهیوونکي ګاسخه کار واخیست. د ازادي راډیو مشال څنګه راډیو ویلي چې په ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. په زرګونو تنو د پاکستان د پارلمان مخې ته په لارون لاس پورې کړی دي. د څو ورځو را په دې خوا هلته خیمې اچولي او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي دا کوي چې نواز شریف د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې په درغلوي کامیاب شوی دی. نواز شریف تیر ورځ یو ځل بیا ویلي چې د واک څخه به لرې نسی. په پاکستان کې یاد اعتراض د اګست میاشتې په 14 په لاهور ښار کې رسمن پیل سو. روسی رسنوی راپور کړی دی چې د اوکراین د روسیې لس نیول سوي سرتیر خوشی کړی دی، او روسیې هم د خپل سرتیر د خوشی کېدو په بدل کې د اوکراین څلور شپته سرتیر چې تیر اونۍ نیول سوي وو اوکراین ته تسلیم کړی دی. د نیول سوو سرتیرو تبادله نن د روسیې او اوکراین ترمنځ وسوه. د روسیې د پوز مرستیال جنرال الکسی راګزون ویلي چې دغه سرتیر تر ډیرو ستونزمنو خبرو اترو وروسته تبادله سوي دي. د روسیې د ان ټي وی راپور کړی چې خوشی سوي سرتیر د درملنې په هدف مسکو ته استول سوي دي. اوکراین تیر اونۍ لاس روسیا اسکر ونیول او هغه د روسیې بیتل غشتونکو سره د همکاري په توګه د ثبوت په ډول رسنۍ ته ښکاره کړه. خو روسیې ویلو چې دغه سرتیری په غلطي سره د غزمی پر محل په نشه سوي منطقې څخه د سرحد څخه اوښتی دی. د فلیپین پوز مشر وایي چې د سولې د ساتلو په نوم تر اویا ډیر سرتیری چې د سوریې په جولان سیمه کې په دوو بین المنزلو کې د وسلوال تر حملې لاندې و ژغورل سوي دي. جنرال ګوري نن وویل چې د سولې ساتونکو سرتیري په پاشلي ډول له خطر پرته یو امن ځای ته رسول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سرتیري د وسلوال لخوا کلبن سیو د خپل ځان دفاع په خاطر هوایي ډزې کولې تر څو وکولای سي د یو وساته محصرې څخه ځان وباسي. دغه نشته داسې محل رامنځته کیږي چې په سوریه کې وسلوالو ډلو د اګست په میاشت کې د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د جولان په سیمه کې د څلور سلویشت د سولې ساتونکو سرتیري نیولي. او د اروپای شورا مشر هرمان وان رامپو وایي چې د اروپای ټولنې چارواکي به د اوکراین په چارو کې د روسیې د مداخلې له امله پر دغه هیواد په یوه اونۍ کې نوي بندیزونه ولګوي. نوموړي دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د اروپای اتحادیې د مشرانو د غونډې په پای کې وکړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل که چیرې د اوکراین وضعیت تغییر ونه کړي او تر دې هم بدتر سي، اروپای ټولنه به په روسیې نوي بندیزونه ولګوي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې په روسیه به دغه نوي بندیزونه کله ولګول سي. روسیا د اروپای اتحادیې دریم سوداګریز ملګری او اروپا اتحاد هم د خپل اړتیا وړ ګاز او تیل د همدې هیواد څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اوکراینی سرتیرو او روسي په لوبې تل غوښتونکو ترمنځ د پلسیو جګړې له امله تر دا مهاله 2600 تنه وژل شوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې همسته پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org، او دا هم د رواني خبرونه خبري مطالب او راپورونه. او رچې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په باب لا هم ځینې اختلافات شته.
تر ټولو مهم اختلافي مسایل د اجرایوي رئیس د صلاحیتونو په اړه دي.
د غرض د انتخاباتو په اړه نور راپورونه هم درته لرو. په دې اړه به هم راپور درته خپور سي چې نن د سنبولې نه هم د پښتنو او بلوڅانو د پیوستون ورځ ده. دغه ورځ نن په کابل کې ولمنځل سوه. د افغانستان په اړه نور راپورونه کې به مو د پوهنې په برخه کې د هلمند د چارواکو او د خلکو له هڅو خبر کړو.
سوکل دپاره مونږ ټول کوشش سرګینه په کار اچولې ده. د تاسو علماو، د تاسو قومي مشرانو، د حکومت همکارۍ
په سیمه ایزو نړیوال مسالې کې د پاکستان په اړه راپورونه کې راغلي چې د په مرکز اسلام آباد کې د مظاهره کوونکو او پولیس ترمنځ په نښتو کې دوه تنه وژل شوي دي او لسګونه نور او سلګونه نور ټپیان دي.
جو هماره دو کریټیکل پیشنټس ته
زموږ روغتون ته پر وړاندې شو ټپیانو کې دوه روغتي حالت باندې ښنه وړو چې وسته دوه مړ شو.
د خبرونه په دوه منی مای کې د ورکو سوي او عزیزانو د لټي پروګرام هم در تخبرو. په دې هیله چې وکړې سو ستاسو د کوم رک سوي عزیز د پیدا کېدو په برخه کې در سره امرسته وکړو. عملتي ام غواړم تاسو د ازادي رادیو ته غواښیست. د افغانستان د جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو ترمنځ لا هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه اختلافات موجود دي. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې کاندیدان د دې اختلافاتو د هواري لپاره خپل غونډو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ هم اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي او د امریکا د سفیر په حضور کې ملاقات وکړ. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه اختلافات هغه څه دي چې دواړه کاندیدان پرې په څو پرله پسې ملاقاتونو کې تر اوسه موافقې ته نه دي رسیدلي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي سیال ټیم غوښتنه لري چې د اجرایوي شورا مشر باید د کابینې رهبری هم په غاړه ولري، خو وایي دوی له دې غوښتنې سره موافق نه دي. د دې انتخاباتي ټیم یو ویان طاهر زهر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم دغه غوښتنه غیر قانوني ده او له هغې درې مادیز اعلامیې سره هم په ټکر کې ده چې دواړو کاندیدانو لاسلیک کړی ده. دا یوه تر ټولو مهم اختلافي مسایل د اجرایوي رئیس د صلاحیتونو په اړه دي. زموږ سیال ټیم وایي چې اجرایوي رئیس باید د کابینې رئیس هم وي، خو زموږ په فکر دا غوښتنه له قانون نه پورته او له اساسي قانون او هغې اعلامیې سره په تضاد کې ده چې دواړو کاندیدانو لاسلیک کړی ده. ښاغلي زهر وایي چې د دې مسایلو په اړه پرېکړه د دواړو کاندیدانو په ده. نوموړي وویل هڅه کېږي دواړه کاندیدان په دې موافقې ته ورسیږي او په خبره یې اټکل نه کیږي چې بهرنیان دې په دې برخه کې لاسوهنه وکړي. د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې د اختلافي مسایلو د حل لپاره د کاندیدانو ملاقاتونه دوام لري او د شنبې په ورځ هم عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د ملګرو ملتونو د استازي او د امریکا د سفیر په حضور کې ملاقات وکړ. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم مني چې دوی د اجرایوي شورا د مشر پر صلاحیتونو ټینګار کوي، خو د دې ټیم استازي وایي دا غوښتنه یې له اساسي قانون سره په مخالفت کې نه ده. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي دفتر مرستیال محمد الله حیدری وویل په قانون کې داسې حکم نه دی شوی چې ولسمشر د خپل یوه اندازه واک د وزیرانو شورا مشر یا صدراعظم ته ورکړي.
خلاف قانون نیست،
بخاطر اینکه در قانون هم نه. دا قانون خلاف نه دی، په قانون کې نه دی راغلی چې ولسمشر د خپل واک د وزیرانو شورا مشر یا صدر اعظم ته ورکوي. مونږ غواړو داسې یو بنسټ کېږدو چې راتلونکي حکومتونه یې هم له مخې مخکې ولاړ شي او دا دایمي بنسټ خلکو ته هم د منلو وړ وي. ښاغلي حیدری وویل چې د دغو اختلافي مسایلو د حل لپاره باید دواړه کاندیدان د یو پیاوړي سیاسي دریځ له مخې خپلو لیدو کتو ته دوام ورکړي. د چارو یو شمېر پوهان وایي که کاندیدان د انتخاباتو د تخنیکی بهیر تر پایه په اختلافي مسایلو موافقه ته ونرسیږي، د انتخاباتو بهیر به له نویو ستونزو سره مخ شي.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په خپله دویمه علني غونډه کې د رایې د هغو 46 محلونو په اړه شکایتونه وڅېړل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا باطل اعلان شوي دي. د کمیسیون نن په غونډه کې د شکایتونو له څېړلو وروسته د 46 باطل سوو محلونو له ډلې د 4 محلونو رایې بیرته د اعتبار وړ وبللې او د 6 محلونو رایې باطل اعلان کړې. د دغه 46 محلونو په اړه د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم لخوا 15 شکایتونه ثبت شوي وو. نورحال مرسی احمدزی راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دویمې علني غونډې له پریکړې سره اوس د د باطل شویو محلونو شمیر 113 ته ورسیده. د کمیسیون د شکایتونو له څېړلو وروسته د اویا محلونو رایې 13 اونۍ او د 6 نورو رایې د یک شمې په ورځ باطل اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وویل چې د 46 باطل شویو محلونو په اړه د دوی له علني څېړنو وروسته د 4 محلونو رایې بیرته د اعتبار وړ وپیژندل شوې. نوموړي وویل چې دا محلونه دوه په تخار، یو په لغمان او بل په فاریاب ولایت کې.
د لغمان ولایت، د فاریاب ولایت او بیا هم تخار، په دې کې ټول مسایل دقیق دي.
دا چې به اعتبار اعلان شوی محلونه د کوم ولایتونو دي او څومره رایې پکې وي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې هکله جزئیات ورنکړل. د انتخاباتو کمیسیون له دې وړاندې هم د 2 محلونو رایې باطل اعلان کړی وي چې هغه مهال د تحول او تداوم ټیم لخوا په اړه 15 شکایتونه درج شول چې له څېړنو وروسته 2 محلونه بیرته د اعتبار وړ وبلل شول او د اویا ابطال تایید شو. د انتخاباتو کمیسیون لخوا د 46 باطل اعلان شویو محلونو په اړه یوازې د تحول او تداوم ټیم 15 شکایتونه ثبت کړي وو. په دویمه علني غونډه کې د 6 محلونو رای په ځینو محلونو کې د جګړې، په صندوقونو کې د رای پاڼو د نه موجودیت، د رای د ویجاړو صندوقونه، د رای په چک لیستونو کې د ستونزې، مشابه نښو او په فورم کې د صندوقونو د شمیرې د نه ثبتولو له امله باطل شوې. د تحول او تداوم ټیم استازی سید حبیب هاشمی چې د انتخاباتي شکایتونو دوهمې علني غونډې ته راغلی و وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په ځینو باطل اعلان شویو محلونو کې اصلا ستونزه نه لیدل کیږي.
ولی آیا دغه مورد چون د صندوق کې تحقق پیدا کی کنه دا سوال درم سره مجموع کې دغه شپږ مورد دي چې دوی ولې موږ شکایت درج کړی دي دې خاطر زموږ راي ویدونی دلیل نه په ځای د نن شپه باندې باندې سیوی دي او د شکایت مو سره چې موږ دا غواړو چې دا
دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې دوشنبې په ماسپښین د رایې د باطلېدو پروسه پیل کړه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جمهوري ریاست انتخاباتي لانجو زیات وخت نیولی، د هیواد اقتصادي وضعیت یې سخت اغېزمن کړی، نو باید ژر تر ژره دا بهیر پای ته ورسیږي.
د مرزی احمدزی په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د څلور شپېتو باطل سوو محلونو له ډلې د څلور رای بیرته د اعتبار وړ بللې او شپېته نورې باطل اعلان کړل. بیا هم د انتخابات پر مسلې تمکیږو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن ناوخته به د رای ورکولو د زرګونو محلونو د باطلېدو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن په خبري غونډه کې ویل تر اوسه د څه باندې 3% څخه د صندوقونه تفتیش سوی دی. په ورته وخت کې د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د تیر ورځو په پرتله د نړیوالو څارونکو او د ملګرو ملتونو د تخنیکي کارکوونکو شمیر هم زیات سوی دی. یوسف زدران په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوی د رایو د باطلېدو په څلورم علني غونډه کې د رای ورکونې د 15000 محلونو په اړه پریکړه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور چې د یکشنبه په ورځ د رایو د تفتیش باطلېدو او بیا شمیرنې په اړه له خبريالانو سره ورستي معلومات شریکول وویل د رایو د دې محلونو په اړه به پریکړه د نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې اعلان شي. ښاغلي نور وویل که څه هم د پروسې د بشپړېدو لپاره کارونه تیز شوي، خو دا کمیسیون تر اوسه هم د ټولو کارونو د بشپړېدو لپاره کومه وروستۍ نیټه نشي اعلانولی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصمیم نیولی چې نن علني غونډه ولري او په دې غونډه کې د تیر هر دور په پرتله د ډیرو صندوقونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ویلی سم چې په دې غونډه کې د 15000 محلونو په اړه پریکړه شاید نن اعلان سي.
احتمالا کې در رابطه با 5000 محل امروز تصمیم بگیره.
د رایو د باطلېدو پروسې له پیل راهیسې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دریو علني غونډو کې د 8038 محلونو په اړه چې د ټولو صندوقونو 9% جوړوي خپلې پریکړې اعلان کړې دي. په همدې ډول ښاغلي نور وویل د شنبې ورځې تر ماښامه ټول ټال 9048 صندوقونه تفتیش شوي چې د ټولو کارول شوو رایو 3.4% جوړوي. د ده په وینا د پروسې د بشپړېدو لپاره لا هم د 3091 صندوقونو څېړنه پاتې ده چې په وینا یې د دې صندوقونو د څېړلو لپاره هم کارونه ګړندي شوي دي. ښاغلی نور وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غوښتنه د نړیوالو څارونکو شمیر زیات شوی او هڅه کیږي چې په دې سره دا پروسه په چټکۍ بشپړه شي.
د څلور ګودامونو له جملې څخه چې پکې د رای څېړنه او بیا شمیرنه کېدله د یوه ګودام ماموریت پای ته رسېدلی او هغه صندوقونه چې هلته موجود و د ټولو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه سوې ده. او د تیرو ورځو په مقایسه هم نړیوال څارونکي او هم د ملګرو ملتونو تخنیکي کارکوونکي ډېر سوي، ولې موږ بیا هم هیله کوو چې له دې هم ډېر سي تر څو دا بهیر ژر پای ته ورسیږي.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو نیټه نه ده ټاکلې، خو ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. دا په داسې حال کې ده چې خلک د انتخاباتو نتیجو ته انتظار دي او نور د انتخاباتو د بهیر اوږدېدل ورته د زغم وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غواړی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 خبرونه لري او په سترو شهرونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، مهترلام، پارون، اسدآباد، ګردیز، خوست، کلات، لشکرګاه، سرپل او نورو شهرونو کې د افم په 3.15 څپه هم لا صافه واضح اوریدلی سي. بیا هم یو کورونی موضوع. د پښتون او بلوچستانو د پیوستون ورځ چې د سمبلې له نهمې سره برابر ده، نن د افغانستان د قومونو او قبایلو وزارت لخوا ولمنځل سو. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې ځینې افغان لوړپوړو چارواکو د ملي شورا غړو او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر قومي مشرانو، سیاستوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. په غونډه کې اکثره ویناوالو په دې ټینګار کاوه چې د ډیورنډ پولې دواړو خواو ته د پروتو قومونو پر حقونو سترګې پټې سوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له پښتنو او بلوڅو سره د افغانانو د پیوستون د ورځې د منځلو په غونډه کې اکثر ویناوالو ویل چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته په میشتو قومونو جنگ تحمیل شوی او د سیمې او نړۍ ځینې استخباراتي کړۍ غواړي چې سیمه د خپلو اهدافو په خاطر په همدغو قومونو نه امن وساتي. دا غونډه چې د یکشنبې په ورځ د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه، د افغان حکومت ځینو لوړپوړو چارواکو، د ملي شورا ځینو غړیو او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر قومي مشرانو، سیاستوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د افغانستان د سرحدونو چارو وزیر اکرم خپلواک وویل چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته میشتو قومونو د تاریخ په اوږدو کې هر ډول شخړې او توطیې د جرګو له لارې حل کړې دي. د موبایل کده افغانستان او پاکستان حکومتونه بیا هم دغه قومونه تواک ورکړي او مرستي ورسره وکړي، باور دی چې د قومونو د پیوستون په نتیجه کې به د جنگا چونکو ارمانونه له خاورو سره خاوري او ثبات به پکې ټینګ شي.
من دروانی معزلی حل یوازې په دې کې ګورو چې زمونږ د مخاورو ته، زمونږ د مشرانو ته د واک او اختیار ورکړی شي چې هغوی خپل راتلونکی برخلیک په خپله وټاکي. زه مطمئن یم چې د یوې میاشتې په دننه دننه کې به له سواته تر بدخشانه، له هراته تر کوټې بولانه جرګې روان شي او د امن او پخلاینې بیرغونه به رفانده شي.
له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا فرهنګیانو لکه د شاعر او سیاستوال اجمل خټک زوی ایمل خټک، ډاکټر عالم یوسفزي او د پښتو ژبې شاعر حسینه ګل تنها یو لړ ملي، قومي او حماسي شعرونه هم ولوستل. سربیره پر دې د بلوڅو د سراسري شورا رئیس ذوالفقار بلوڅ په خپلو خبرو کې وویل چې استعماري قوتونه پرته له دې چې د بلوڅو حقونه په پام کې ونیسي، د سیمې پر مادي شتمنیو تالان ګډ کړی دی. ښاغلي بلوڅ د سیمې ثبات او پرمختګ د لارو بر پښتنو او بلوڅو له پیوستون سره تړلی وباله.
زه دا ورځ وټول ته مبارکي وایم او دوی څخه دا خواهش کوم چې دوی لاس سره یو کړي. بلوڅ او پښتون قوم د افغانستان استقلال تضمین کړی دی. تا چې د بولان په جنګ کې، د طالبانو په جنګ کې، مګر دا دوه قومونه نه وو، د انګلیسانو ملا ماته کړه. دغه دوه قومه طرفات نه ورکوي. اوس مګر د میوند شهیدان تاسو نه ویني، په هغه وخت هم دغه خلک وو، اوس هم دغه خلک دي، سبا هم دغه خلک وي. نو زه ستاسو څخه دا خواهش کوم چې پښتانه باید د بلوڅ سره لاس یو کړي. که لاس یو نه کړي، دوی هم د منځه ځي.
د غونډې په دوهمه برخه کې د پښتنو او بلوڅو پر سیمو ژوند، تاریخ او مبارزو یو لړ څېړنیزې مقالې چې د افغانستان، بلوچستان او خیبر پښتونخوا ځینو څېړونکو آماده کړې وې ولوستل شوې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هلمند پهنی رئیس له قومي مشرانو غوښتل چې د یو سلو شلو تړل سو شونځي په بیا پرانستل کې مرسته وکړي. د هلمند پهنی ریاست وای تیر کال یې څه باندې 50 تړل سوي شونځي پرانستل دي. د هلمند والی وای تر تړل ټولو ډیرو شونځي په شمالي ولسوالۍ او خانشین کې تړلې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار محمد الیاس دایره کوي.
د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا د بیلمی پر وړاندې د جهاد د کال په نوم په جوړې شوې غونډه کې د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د کمی مشرانو او علماو څخه وغوښتل چې د یو سلو شل تړل سو شونځیو په بیا پرانیستلو کې مرسته وکړي. دغه شونځي په تیرو اتو کلونو کې د ورځې نه بلې ته په زیاتېدونکو نامونو کې تړل سوي دي. د پوهنې رئیس وویل تېر کال د قومي مشرانو او مخورو په مرسته 350 پخوا تړل سوي شونځي پرانستي. ښاغلي جعفر د دې شونځیو د تړل کېدو لاملونه ناامني، اداري فساد او د معارف سره د خلکو نه همکاري یاد کړه.
سوکال د پاره مون ټول کوشش فرد نه له پکار اچولی ده. د تاسو علماو، د تاسو قومي مشرانو، د ولایتي شورا د محترمو رئیسابانو په کومک همکارۍ غواړو چې دغه پاتې یو سلو شل مکتبونه چې بند دي دا هم خلاص کړو. د بندو مکتبونو په خلاصولو کې درې مهم عاملونه شامل دي: نامني، دویم اداري فساد، دریم د خلکو بې توجهي.
په هلمند کې د ټولو 320 شونځیو څخه 225 پرانستې دي چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره تر 140,000 زیات زده کوونکي لري چې 8,950 نجونې دي. په دغه غونډه کې د هلمند والی حاجي محمد نعیم هم خبرې وکړې. ویل په هلمند کې ډېر تړلي ښوونځي په 15 شمالي ولسوالیو او یوې جنوبي ولسوالۍ خنشین کړي. د ویل غواړي د ښوونځیو تر څنګ د دیني زده کړو په مرکزونو کې هم زیاتوالی راولي.
حالات چې اوس په هلمند کې خصوصا شمالي هلمند کې ناخواله او جنگ جریان لري و روانه ده. دشمنان نه غواړي چې پرمختګ وسي و دا مکاتب چې خلاص شوی دی اساس په همکاري کې شوی دی چې د خلکو همکاري د ولس همکاري باندې ګر سره دغه مشکلات و دغه مکاتب نه خلاصېږي. خصوصا په جنوبي هلمند کې خانشین کې مکاتب ډېر بند دی و د هغوی څخه مثلا موږ غواړو چې په دغه هکله دوی ډېر کوشش وکړي.
د هلمند چارواکو د اسلامي هیوادونو پر مشرانو مږغ وکړ چې د زده کړې او پوهې په ضد روان هغه تبعیض مخه ونیسي چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل د اسلام د مخې ناروا بولي خو په نورو اسلامي هیوادونو کې روا دي. په هلمند کې د تلل سوو ښوونځیو د پرانیستل کېدو د مسلې تر څنګ ډېری ښوونځي ودانۍ هم نه لري چې له همدې امله به په راتلونکي ژمي کې ګڼ شمېر زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې ته مجبور وي. محمد رسی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسم د هلمند څخه بلخ ته ځو. د هیواد له شمال څخه راپورونه وایي چې د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې او پلار په کورنۍ کې د اقتصادي بد وضعیت له امله خپل اته کلنه لور د 1,00,000 افغانۍ په بدل کې یوه 12 کلن ماشوم ته ورنکه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د مجیب الرحمن حبیبزی په رالېږلې راپور کې اورو.
شولګره ولسوالۍ له ښار څخه نسبتا لرې پرته سیمه ده او په بلخ ولایت کې د نامنو ولسوالیو له جملې څخه بلل کیږي چې د روان کال په ترڅ کې د مختلفو بدامنیو او تاوتریخوالو شاهده سیمه وه. دا ځل موضوع کلن پلار دی چې په کورنۍ کې د بد اقتصادي وضعیت له امله یې خپله اته کلنه لور مینه د 1,00,000 افغانیو په بدل کې 12 کلن ماشوم سردار ته واده کړه. دا دواړه ماشومان په واړه سن او په غیر قانوني ډول یو بل ته نکاح شوي دي چې یادې مسلې په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي هم اندېښمن کړي دي. په دې زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون صحافي دفتر مشر سید محمد سامع ازلي راډیو ته په خبرو کې وویل دا واده د هیواد مدني قانون د موادو او د ولسمشر کرزی د فرمان خلاف عمل دی او پاره یې اندېښنه وښوده. د وویل د واده لپاره په مدني قانون کې نجونو ته 14 کاله عمر او هلکانو ته 18 کاله عمر په ګوته شوی دی. مومن د اته کلنې ناوې پلار وایي چې زه پوهېدم دا کار د قانون خلاف عمل دی خو دا مسله مې د مسجد له علماو سره شریکه کړه او هغوی هم دې کار ته وهڅوله. د یې پاره وایي
ما از مولوی صاحب رافتم پرسان کړم گفت وایي ګفاره ما از مولوی صاحب از نه
ما د دین له علماو سره مشوره وکړه. دوی ما ته اجازه راکړه. خپل دوی ویل چې ته مېرمن نه لرې خو لور د صغیره ده نو ته کولای شې هغه واده
کړې. زیرا گفت کی تا نان بسته نکنم نینان تر نه میخورم. گفت
سردار چې په 12 کلن عمر د آمد شوی د مایک په مقابل کې د خبرو کولو پوره جرأت نه لري. هغه په رګیدلې غږ وویل چې مینه به خوشاله ساتم.
زندگی خوب زندگی خوب
ده. مومن وایي چې فقر، تنگ دستی، بد اقتصادي وضعیت مجبور کړی تر څو خپل اته کلن لور د خوانځي پر ځای د خپل بخت کور پلور روانه کړي. هغه راته وویل چې په دې اړه یې په شولګره ولسوالۍ کې د حضرت حمزه جمعه له امام سره هم مشوره کړې او بیا یې دا کار ترسره کړی دی. مولوی قیام الدین چې د ماشومانو نکاح ورتړلې ده په دې اړه داسې وویل
د احناف
په مذهب کې که ماشوم صغیر وي او پلار یې هم موجود وي او ورته اجازه ورکړي بیا یې واده کیدونکی دی. مینه هغه ماشومه ده چې تر اوسه یې ښوونځی نه دی لیدلی خو د ښوونځي په مر د بخت کور په لور ور روانه شوه. د مینې خواښې د سردار مور وایي چې اجازه به ورکړي تر څو یې ماشومه ناوې ښوونځي ته ولاړه شي او سبق ووایي. زه به اجازه ورکړم چې دا نجلۍ سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړه شي. هغه به خپل درس او تعلیم ته دوام ورکړي. دا چې په رښتیا به هم ماشومې ناوکۍ مینې ته د ښوونځي ورتک اجازه ورکړل شي د هغه سوال دی چې وخت به یې ځوابوي. خو په بلخ ولایت کې په واړه سن د دوو ماشومانو واده په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون چارواکي او په دې ولایت کې د بشر حقونو مدافعان د ماشومانو د موجود وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون اعلان کړی و چې په دې زون کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې تشدد 50% نسبت په خواته زیات شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زای مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د ازادي رادیو خبرونه بیا د سهار د وڅخه د ماشام تر وبجو پر همدې سپې اوریدلای سي. خو سر په افغانستان کې د مازیګر څلور نیم بجې کېدون کې دی. یو ځل بیا به سید کمال شارف ته وخت ورکړو چې د دې محل مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.